سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنې یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوی په تیر ځل باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سره کړون ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري حقوقو د ادعا او په اړه د حقایقو موندلوي څو احتمالي سرغړونکې په نخښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور کوونکي او د یو نامه د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړې چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کول ته لیوالتیا نه لري. د بخښنې د نړیوال سازمان پر راپور کې د ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه خودلې، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقوقونه د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړوي په تور نیول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه په یوه شرکتونو او د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګیدلې چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چاره کوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ تورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بولي تکراروي. په یونان کې د چهارشنبې په ورځ د دوو ریلونو د ټکر له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 500 ته رسیدلی دی. د ژغورنې ډلې لږ تر لږه 2 ورځې د ریل ګاډو په ماتو برخو کې د مړو لټون کاوه. د یونان د پولیسو ویاند پرون خبر اعلان ته وویل چې په پیښه کې 40 ټپیان شوي دي چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د چهارشنبې په ورځ د یونان په شمال کې یو مسافر وړونکی ریل د یو بل بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د یونان خلکو د ریل ګاډو او ترانسپورټ د ادارو په کمزوري مدیریت باندې اعتراضونه پیل کړل. خلک په پلازمینه تن کې له پولیسو سره په خوډه هم اوښتي دي. د خلکو د فشارونو په خاطر د ترانسپورټ وزیر لدن د استعفا ورکړې. ویل کېږي چې مظاهرې بل هم روانې وي. د لاریسا ښار چرته چې ریل ګاډي سره لګېدلې د تمځای مدیر د ټکر وروسته سملاسي ونیول شو او د بې پروایۍ له امله د ډیرو خلکو د وژل کېدو او ژوبلېدو توره پرې ولګېده. په یونان کې د دې خونړۍ پېښې اصلي لامل لا معلوم نه دی. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وایي د دونیتسک سیمې اړوند د بخمود ښار تر کرابندۍ لاندې دی. د واګنر مشر وایي چې په یو ویډیوي پیغام کې وایي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوکراینی ځواکونه له دې ښاره د وتلو یوازینۍ لار لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري د دې ښار څخه چې د ملیشي له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوز د نوول چې په بخمود ښار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکراین پوز وایي چې ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. او افغان سکوهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د ډبلیو بی ای د اتلولې پر کمربند لوبلري. دی به سبا سهار د ډبلیو بی ایل اوسنی اتل تیرا کرام سره مخ شي چې د تایلند په کچه نمړی او په نړۍ کې و اویوم ځای لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قانون پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په ویلا کې ویلي چې طالبان په سیستماتیک ډول باندې افغان نجونې او ښځو حقونه نقض کړي او دوی له ټولنې حذف کړي دي. آیا دا چې له ټولنې د ښځو حذفول د جرمونو د په کتار کې راتلی شي او کنه؟ د به وړاندې په خپرونه کې په راپور او تحلیل کې درته وایي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په نړۍ کې تر اوسه 4.1 میلیارډ ډېر هلکان او نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو په افغانستان کې بیا ماشومان ښوونځي ته نشي تللی.
ډوډۍ پیدا کوله نه سره د کراچواني کو ولا ک به خکار ټول ورځ ګرځو سپتم تم رځو د کراچواني کو.
له دې سره جوخت بیا په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې سرپنا او د درس لپاره ځای نه لري.
زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو.
له دې سره جوخت بیا په ګاونډي ایران کې د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې نږدې 100 تنه اعدام شوي دي. دا شوي د دې 100 تنو جرمونه څه وو چې اعدام شوي دي، دا به هم درته په خبرونه کې په راپور کې وایو. نو مطلب هم درته لرو، ملتیا مواله.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ده. بخښنه نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانین پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په ویلامې کې طالبان تورن کړي دي چې په سیستماتیک ډول د افغانو نجونو او ښځو حقوقو نقصوي او شواهد شته چې بشري جنایتونه هم کړي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو سره سم د افغانانو بشري حقوقو ته احترام وکړي او ټول ګډونه حکومت چورکړي. تفصیل د امید سهر مال په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې په بیطرفه خپلواک او غیزمن ډول څېړنه او همکارۍ ته چمتو ندي. د سازمان نن د مارچ په 3مه یو اعلامیه کې لیکلي طالبان واک ته رسیدو وروسته په سیستماتیک ډول د افغان جنو او ښځو حقوقو نقص کړي. تر خوا د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي له قوله بشري جنایتونه یې کړي. په پنشیر کې د مقاومت د ملي جبهې غړي په خپل سر ریډول نیولي، وژلي او تر څنګ کې یو شمیر نورې سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي طالبانو په دې ټولو برخو کې نه یوازې دا چې څېړنې نه دي کړي، بلکې عاملان هم عدالت ته نه دي سپارلي. دا سازمان د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود خلکو وهل او تر خواهی د قصاص او اعدام د حکمونو عملي کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي له بشري حقونو د دې ډول سرغړونو د لامل او ماهیت د معلومولو لپاره اړینه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکي کې د عدالت د تامین او پلي کېدو لپاره په بیړني ډول د دې میکانیزم جوړول اړین دي، څو شواهد راټول او هغه تحلیل او وڅېړل شي. د طالبانو مو د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې او په دوی د بشري حقونو د نقص او د بشري جنایتونو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په ازبکستان کې لیوی رسنۍ سره مرکه کې طالبان ملامت کړي چې د بشري حقونو د خوندیتوب او د همشموله حکومت د جوړولو په برخه کې لنړیوال ټولنې سره خپل کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
که طالبان په دې تمه وي چې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، پوهیږي چې څه باید وکړي. د نړۍ په وختونو هم خبر دي. زما په اند د ازبکستان او ټولو اسلامي هیوادونو نظر هم همدا دی. اوس د دې هیوادونو مسؤلیت دی چې یو ځانګړی رول ولوبوي. کېدای شي چې د طالبانو لپاره زموږ او د نورو هیوادونو لوغښتونو معنا لرونکي او مهم وي.
لدی وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار سازمان او یو ډیر شمیر هیوادونو طالبان پړ ګڼلي چې د ټولو قوانینو خلاف افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبانو دا ټولې خبرې رد کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقونو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانین پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. خو طالبان به دې کار ته زمينه مساعده کړي. زموږ همکار خطر پردیس دغه پوښتنه د مرکب سر کې په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د نړیوال ادارې غړي ماهر مومن نه مطرح کړي ده.
چارواکو په کړو باندې ملی او بین ملی نظارت موجود وي. د دوی دغه کوم کړه چې دي دا وڅارل شي. مګر د دې په سوال کې چې تاسو وکړل چې آیا دې لپاره زمينه برابره ده یا نه ده برابره، زما په اند باندې همداسې وخت کې چې کله دغه جنایت ترسره کیږي یا قلم د دې ویره وي چې جنایت ترسره شي، نو په دغه وخت کې دا په کار ده چې که حتی زمینه ورته مساعده نه وي، برابره نه وي، چې په دغسې یو میکانیزم باندې کار وشي. ځکه چې کله چې چارواکي په دې باندې پوه شي چې په آینده کې بیا د دغو کوم جنایت چې دوی کوي که نه کوي هغه تر اوسه پورې معلومه نه ده، چې د دغه د جنایت کوي او دغه بیا پاینده کې بیا محکمه کیږي، نو کېدای شي چې لاسنیوي وشي او مخنیوي وشي.
مومن صاحب، طالبان به داسې یو کار ته اجازه ورکړي په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي؟
زما په اند خو دا د فکر نه لري خبر چې دوی داسې یو شی ومني. اول خو دا ده چې دوی دنیا په رسمیت نه دي پېژندلي، او کله چې څوک دې په رسمیت ونه پېژني هغوی بیا تا نه د داسې یو میکانیزم د جوړولو او رامنځته کولو غوښتنه کوي، نو دا ناشونې خبره چې دوی ورته غاړه کېږدي. مګر که په داخل کې کوم یو میکانیزم را جوړ شي او یا که دوی په آینده کې داسې یو شي ته غاړه کېږدي، دا به ښه خبره وي، ځکه چې نظارت د ښې دولتدارۍ یو مهم فاکتور دی چې باید شامل ورسیږي د دوی په کارونو کې.
مومن صاحب، په دې برخه کې نړیواله اجماع څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
ګورئ، نړیواله اجماع خو زما په نظر باندې شته ده، مخصوصا غربي مملکتونه که تاسو وګورئ، که هغه اروپا ده که شمالي امریکا مملکتونه لکه کاناډا او د امریکا یا متحده ایالات دي یا استرالیا ده او نیوزیلینډ دي، دغه انګلستان، دا مملکتونه خو همیشه همغږي وي په دغسې کارونو کې. دلته بین المللي اجماع موجود لري، مګر ستاسو خبره لکه پخوا هم چې ویلې، د دې اجماع نه مهمه خبره دا ده چې آیا هغلته د دې لپاره شرایط مساعد دي که نه دي مساعد، او طالبان دې ته اجازه ورکوي که نه ورکوي. چې ځواب یې هرو مرو هم دا ده چې هغوی به اجازه ور نه کړي داسې یو شي ته، که یې ورکړي دا به ډېره ښه خبره وي.
خاطر پردیس و چې په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومن سره د بخنه د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې د افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څلون لپاره خپلواک میکانیزم جوړولو غوښتنه کړې و خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شي.
په هم افغانستان کې تم کې ګوډ ملګرو ملتونو سازمان وايي په نړۍ کې تر 1.4 میلیارد ډیر هلکان او نجونې لا ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د بي وزلۍ لوګي په کوم عمر کې د واده او نورو ګڼو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
نجیب دولس کلن افغان ماشوم دی چې د بی وزلۍ او د ټولنیز ملاتړ د نشتوالي له امله په کابل ښار کې کراچۍ چلوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې بیروزګاره دی او کورنۍ یې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نسیم یو بل یولس کلن ماشوم دی چې د هغه په وینا په یوه غریبه کورنۍ کې ژوند کوي، او وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله شپې وږی ویده کیږي.
شپې ډوډۍ خوړل، ډوډۍ نه لرو، مکتب قلم کتابچې نه لرو، موږ دولت نه غواړو چې کومک موږ سره.
دا په داسې حال کې دی چې د کار نړیوال سازمان یا ILO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف راپور ورکوي چې په نړۍ کې له 1.4 میلیارد څخه زیات هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د فقر، لوږې، په کم عمر کې واده او نورو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې ټولنیز ملاتړ ته لاسرسی نه لري مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د دغه راپور له مخې په دې موده کې د نړۍ په هره سیمه کې د ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره د مرستې پروګرامونه کم شوي دي. د ملګرو ملتونو اژانسونو خبرداری ورکړی چې ماشومانو ته د کافي ټولنیز ملاتړ نه ورکول دوی له بی وزلۍ، ناروغۍ، ناسمه تغذیه او د ماشومانو د ودونو د خطر زیاتوالي سره مخ کوي. دوی ویلي چې ماشومان د لویانو په پرتله په دوه چنده بی وزلۍ کې ژوند کوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر زیانمنونکي ماشومان لري، خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ماشومانو کره شمېر نه دی معلوم. د یاد وزارت د اطلاعاتو او اړیکو ریاست غړي یونس صدیقی ازادي راډیو ته د بېوزلو کورنیو ماشومانو لپاره د دوی د ملاتړ پروګرامونو په اړه وویل.
تر اوسه 2000 داسې ماشومان سری میاشتې ته معرفي شوي او مرستې ترلاسه کړې، او همداراز په ولایتونو کې له دوی سره مرستې ترسره کیږي، لکه ژمني کالي او یا هم د نغدو پیسو په ورکولو له دوی څخه ملاتړ کیږي.
هغه زیاته کړه چې 2000 په سرپرست او یتیم ماشومان په پرورشګاهو کې د روسنې او ملاتړ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول وړه شوې، او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ ماشومان په افغانستان کې یو له ډېرو زیانمنونکو ډلو څخه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بشري حقونو ډلې وایي چې ایران په وروستیو دوو میاشتو کې نږدې سل تنه اعدام کړي. تفصیل به راپور کړي.
د بشری حقونو دو نا حکومتي مؤسسو اعلان وکړ چې د ایران قضا په تیرو دو میاشتو کې لږ تر لږه څلور نوي تنه اعدام کړي، چې دا د تیر کال د ورتمودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیاتوالی شي. د بشن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنجشنبه په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یوه اعلامیه کې څرګند کړل. د دغو دوو مؤسسو له لوري له راټولو شویو معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بندیانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راس راس شکنجو کار اخیستی دی. په ایران کې د تیر 2022 کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډیر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق کېدو غوښتنه کړې ده. د بخشن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنګارنګ سزاوي ورځ تر بلې زیاتې شوې دي. د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پایله تر اوسه لشتر لژی یو اهوازی عرب، 14 کردان او 14 بلوچستان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړي، او لسکونه نورې په سزاو محکوم کړي دي. په دې راپور کې راغلی چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیریو په اړه خبره شوي راپورونه ناسم وبلل. د همداراز ادعا وکړه چې د ایران په مظاهرو کې هیڅوک نیول شوي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نارینه او محصلینو لپاره د پانتونونو د فصلنی سمستر د پای لیلان وروسته یو شمېر ښځینه محصلانې د طالبانو د پریکړې د خواشینۍ وړ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ما منتظر ازی بودیم که دوباره اعلان شود تا در دانشگاه برای دختران باز شود، ولی متاسفانه ما فعلا شاهد هستیم که تنها اجازه برای پسران داده شد. جای تاسف است، چون وقتی که حکومت
دا د کابل پانتون محصله ده چې اوس پانتون ته د تاګ اجازه نه لري. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي په تمه وه چې د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره به د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. د ازادي راډیو ته وویل
ما منتظر ازی بودیم که دوباره چې به اعلان شي او د پانتون دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. خو له بده مرغه چې موږ فعلا د دې شاهدان یو چې اوازې هلوکانو ته اجازه ورکړل شوه. کله چې ویل کېږي چې حکومت اسلامي دی او ټول اوامر یې د اسلام مطابق دي، نو باید ټول اړخونه یې پام کې ونیول شي. داسې نه کېږي چې اوازې یوې برخې کې اسلام پام کې ونیول شي. یوه بله برخه زده کړه او پوهه ده، تعلیم او تربیه ده چې پر ښځو او نارینه وو فرض ده.
علم او دانش از تعلیم او تربیه است که بر زن و مرد فرض ده.
یو بل انجلی چې هم نه غواړي نومي راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت سره برابرې طرح سره به دوی ته اجازه ورکړل شي، خو ژمنه یې عملي نه کړه. هغې زیاته کړه
دوی دا وویل چې د تر نوي تعلیمي کال پورې به دوی داسې شرایط آماده کړي چې په نجونې هم وکولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او دوی به ډیر ژر بیرته د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي. خو دا درې میاشتې چې دوی کله تیرې کړې، نو په دې هیله چې د نوي کال په شروع کې دوه سره او د نوي تعلیمي کال په پیل سره به دوی خپل پانتونونو ته ځي، خپل درسونه ته به ادامه ورکړي. خدا چې دوی بیا هم د نجونو په اړه کوم پریکړه نه ده کړې، دا ډېر د خوښنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي حمل یا کب میاشتې په 15مه به د سړو ولایتو سمسترونه پیل شي او یوازې هلکانو محصلان کولی شي د پوهنتون درسونه ته حاضر شي. د طالبانو دې پریکړې د نجونو محصلانو تر څنګ د ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان د اصلي او مقتدر غورځنګ مسؤوله مونسه مبارز وویل طالبان په دغه ګامونو خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي.
اقدامات طالب یک اقدام سیاسی هست.
د طالبانو ګامونه سیاسي دي. دې ګام کې هم د دوی سیاسي غوښتنې دي چې لا نه دي ورته رسیدلي، او عبارت دا دی چې د دوی استازي په ملګرو ملتونو کې په رسمیت وپیژندل شي، د افغانستان پلک شوي پیسې دوی ته ورکړل شي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. یو یې هم له حقیقت ته نه دي رسیدلي او کومه پایله یې نه ده ترلاسه کړې. د دین، مذهب او فرهنګ موضوع له یو بل څخه جلا موضوعګانې دي. هغه څه چې طالبان غواړي عمل یې کړي.
طالبان میخواین او عملي میکنن.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي او له طالبان یې غوښتي چې د ښځو نجونو ته د زده کړو او په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل دا د هغه ژمنو خلاف دی چې طالبانو له خلکو سره کړې وي، او دا د امریکا او د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغیز لري. نت پرایس زیاته کړه چې د نړۍ هیڅ هیواد بیل افغانستان نجونو او ښځې
ذکر ندی منی کړی. وی ار واچینګ ویری کلوزلی ټو سی
وات هاپنز. موږ چې روانې میشته په خپله کله چې خوانځي پیل شي نو څه به وشي. موږ د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړیو او د طالبانو له حکومت غواړو چې خوځو ونجونو ته د زده کړو په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د شپږم ټوګي څخه پورته د ونجونو د خوانځي دروازې تړل خلاف ته هغه شونه چې طالبانو له خلکو سره کړی وي. دا پریکړې د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغیز لري.
Engagement with Taliban representatives.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل اوس مهال نجونې او ښځې اطاعت ته مکلف دي. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او ځواکمنتیا دفتر په یو ټویټ کې لیکلي وو یو کال کېږي چې نجونې له عالي او متوسطه زده کړو محروم پاتې دي. درې میاشتې کېږي چې ښځې په نادولتي ادارو کې هم له کار کولو منې دي، او له یو کال ډیر وخت کېږي چې په ټولنه کې د ښځو او نجونو د حذفول ادامه مالری. طالبان له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته خوندزی ته لاتک منی شوې دي، او د نورو محدودیتونو ترڅنګ د 2022 کال په دسمبر میاشت کې ښځو ته په غیر دولتي ادارو پانتونونو او لوړو زده کړو وزارتونو کې هم له کار کولو منع شوې.
لدې سره بیا په نورستان کې زده کوونکي د خوندزیو د ودانیو لنشتونه شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په نورستان کې د خونځي وز د کوونکې وای د سرپانا نشتون تری درسونه پاتې کړې دي، او په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې پر زده کړو بوخت وي. کله چې باران شي نو هم یې جامې لمدیږي او هم کتابونه چې ډېرې وختونه یې د کتابونو د شلېدو سبب کیږي. د دواب ولسوالۍ دوه تن زده کوونکي.
زما نوم کامران. زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو. مونږ د امارت اسلامي مسلونو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
زه زینب د دواب ولسوالۍ د کورګل کلی اوسیدونکی یم. زمونږ په کلی کې د مکتب تعمیر نشته. شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. بعد باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدیږي.
د نورستان د نور خونځي زده کوونکي هم ورته ستونزې ګالي. د نورګرام ولسوالۍ زده کوونکي محمد صابر او سباون.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږي، او تاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، تختې او کتابونه هم نشته. ډیر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته. مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې درسونه ګډوډېږي.
د نورستان ځای اوسیدونکو وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري، او کوم ته چې په تیرو کلونو کې کومې ودانۍ جوړې شوي هغه هم معیاري نه دي او زیاتی نیمکاره پاتې دي. مولوی نعمت الرحمن.
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو، غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتیبو باندې کار پیل کړي.
په یاد ولایت کې اړوند مسؤلین وایي کوښښ کوي چې په نوي پیل کېدونکي لمریز کال کې یو شمیر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او د لنډ مهال لپاره د ستونزې هواري لپاره خیمې راوړي او هغه به ښوونځیو ته ورکړي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
ټول مکاتبو لپاره پلان کې لرو چې تعمیرات ورته جوړ شي. راتلونکي کال لپاره کېدای شي موږ لسمه تر شلو پورې تعمیرات جوړ کړو، دومره امکانات را جلب کړو. اول کار په دې باندې کوو چې تر 50 کې پورې جوړ شي. د وزارت د لارې کوشش کوو دغه تعمیراتو برخې ته رسیدګي وشي. څنګه چې د یونیسف نړیوالې ادارې لخوا سویډن سره هم موږ په جریان کې تعمیرات برخې کې نورستان کې کار وکړي. تقریبا تر 50 پورې مکاتبو لپاره موږ خیمې راوړې دي.
په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې پخوا پکې د 12000 نجونو په ګډون 40000 زده کوونکو زده کړې کولې، خو له کومې ورځې چې طالبانو لشپاګم لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو خونځیو ته تک بند کړي دغه شمیر راکم شوی دی او له تعلیم به برخې شوي نجونې بیرته د خونځیو د پرانستلو په هیله کورونو کې ناستې دي.
اوس به په اسول کې کندهار ته ورشو. هلته د سیخ ګول تولیدات ډیر شوي دي، دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا د کندهار ښار په ختیز شورندام صنعتي پارک کې د وسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګول سیخ د تولید کارځای دی. دلته لکار لویدلې وسپنه له راټولېدو وروسته د ویلې کېدو لپاره چمتو کیږي. د دغه لوی کارخونې مشر شمس الله وایي د 10 میلیونه ډالر په ارزښت یې پانګونه کړې او د ورځې 10 تنه سیخ تولیدوي. نوموړي وایي تولید سوی سیخ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي او په دې سره له بهاره د واردېدونکي تعمیراتي سیخ مخه نیولې ده، خو د برېښنا کمښت لا هم په وړاندې ستر خنډ دی.
موږ خام اوسپنه چې د زړې اوسپنې د بازار ته راټولو او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارنګ دا شان ټولو او د خام مواد مشکلات نه لرو، صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا او انګلارنګ سیخ ګول د افغانستان ټولو ولایتو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. په اوس د پاره تقریبا 10 تنه تولید لرو او کبرک سمسي زموږ تولید به 80 تنه سي او بهرني توکي چې دي لکه انګلارنګ سیخ ګول دا اوس خاص نه راځي.
د وسپنې ویلې کولو په دغه کارځای کې دا مهال 250 کسان کار کوي. د دغه کارخونی کارکونکي وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټولې چارې خپل افغانان مختوري. کارکونکي د وزګارتیا له منځه وړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلق زیات کار کوي نو رنگ رنگ بخشو تخته دي سره هلته وسمنه شیره په ملي کېږي اداغه څخه د بلو جوړي زګر ترازی په دغه کې سره لارنج جوړي زګر خان جوړي بای چې هر سره د افغانستان د کندهار هر تجار بای چې په افغانستان په کندهار کې دغه داس فابریکه پالې کې چې وخلګو ته له سره کار زنه برابر کړي.
کارګر نو د وښ ټول افغانان دي، زیاتره مو ټول افغانان دي، په خاصه څونه کې پاکستانیان یا نور کسان بلګیا و اغه اوس نستر استر ډیر کم دي کې یم دانا یا دوه درې پڅ کې نو ټول خپل افغانان خلک مل لګیا در سره.
په اني وخت کې د کندهار صنایع او معدن خونی مسولان وایي د محل په دغه ولایت کې 15 د وسپنې ویلې کولو فابریکې ست چې ټولې ګول سیخ تولیدوي. د دې خونی مشر سید سرور امانی وایي د پخوا په پرتلا کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټول ولایتونو ته استول کیږي، خو کچيري د صنعتکارانو د برېښنا ستونزې حل سي دغه تولید به نور هم زیات سي.
متاسفانه د برق نشتون د څه ټکنې کړې دي، د ستونزې د کړې ده. موږ کارخانه الحمدلله ټول افغانستان ته وسپنه ورکوي، سخی ګول ورکوي، حتی موږ داسې هم کړي دي چې موږ صادرات هم د دې وسپنې درلودلې دي. انشاءالله رحمان امید یو امید لرو که چیرې د برق ستونزه مو حل سي انشاءالله دغه سکتور مو وس هم خود کفا دي، ډېر به پر ځان متکي سي او موږ به بهرني هیوادونو ته صادرات ولرو.
په کندهار صنعتي پارک کې دا مهال 250 فابریکې شته چې 130 فعالې او نورې د برېښنا د نشتوالي له امله بندې دي. په دغو فابریکو کې پنبه، غوړي، کنجاره، صابون، یخ، د کارټن لپاره کاغذ، پلاستیکي پایپونه، خوراکي توکي، غیر الکولي مشروبات او نور تولیدیږي چې شاوخوا 15,000 کسان پکې پر بیلابیلو کارونو بوخت دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی منی مایتر اور سیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملما زنګړي مرکی لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. تبخ نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د سړونو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. د تبخ نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوی په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قانونو په اساس د بشري جنایتونو د اتاو په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمال سرغړون کې پنه خو د نړیواله محاکمه لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کلی. د بخ نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د یونامه د ماموریت مهمه برخه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړاوي په تور نیول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه باید په 1200 شرکتونو د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګېدلي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چارې کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینې ماڼۍ تورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکام بولي تکراروي. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنگي وايي د دونیسک سیمې اړوند د بخمود ښار تر کړه باندې لاندې دی. د واګنر مشر په یو ویډیو پیغام کې څرګند خبر شو ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه له دې ښار د وتلو لپاره یوازې ولر لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري د دې ښار څخه چې د ملیشي له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوز ویل چې په بخمود ښار کې درنه جګړه روانه ده. د اوکراین پوز وایي چې ځواکونه په شمیر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله په شا تمبولې دي. او افغان سوک وهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د ډبلیو بی ای د اتلولې پر کمربند لوبلري دی. به سبا سهار د ډبلیو بی ای له اوسني اتل تیرا کرام سره مخ شو چې د تایلند په کچه نوملی او په نړۍ کې وویوم ځای لري. تایلندي لوبغاړی شپږ څلوېښت بریاوي او یوه ماته لري. افغان سوک وهونکی بیا 15 بریاوي او یوه ماته لري چې هغه هم له خپل اوسني سیال په مخکنیو سیالیو کې لیدلې وه.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د ازادي ملمه د دې خبرونه کوربه. تاسو ته هرکلی وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولی، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد دا هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لکه ښاغلی کمینګل نامې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژنې.
اول سلام وړاندې کوم ستاسو اوریدونکو او ستاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی. زه د ننګرهار ولایت د کوشکک د کلي د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکک په کلي کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوو.
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري. که زما پلار وو، که زما ورونه وو، ترونه مې وو، زما زامن دي او لمسیان دي. الحمدلله هغه مې یو رباب غږیږي، یو سکسفون غږیږي. زموږ کورنۍ د موسیقی ده، خصوصا د ننګرهار موسیقی. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلی دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني.
زما مشر رور اجي صاحب چمنګر خیسته تبلیغه غو او زما پلارم تبلیغه غول. البته زما یو تر و خیسته ګل نومې داغه سندرغاړي او چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاد د نګرار سندرغاړي دي داغه شاګردانو دای و استاد نیولې تر ماما شاو رحیم غمزاده تور بادام د سي ډېر خلک شاګردانو یعنی اولین موسیقی په نګرار کې چې راوستو خصوصا دغه تبلو واجه زموږ استاد په خواني وختونو کې نو تقریبا سلو شل کال و داسې کېږي هغه وخت کې تبلو واجه دلته نګرار کې نو زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې اندې برتانوي وو دغه نه پېښور نه غاړې ته نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده. البته بیا مونږ چې دغه شو دوی نه مې زده کړه وکړه بیا هلته مونږ شاګردان شوي نو ما زده کړه پېښور کې شوي.
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي کومې د موسیقي آلې غږولې.
زما پلار شمین ګل نومېده البته د فضل احمد زوی و. اصل مونږ د مورکی خیل د خوګیانو د شیرزادو دا غزایو او بیا پاتې شوي سخرود کې زموږ نیکونه او دوی راغلي وو همدلته سخرود کې پاتې شوي. د هغه مشر ورور امبر ګل استاد نومېده هغه به تبله غږو چې د هغه اند برتانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه زموږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه. پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي مونږ ټول شاګردان یو حاجي صاحب چمن نه نیولې دا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زموږ کورنۍ راوسته چې هغه وخت کې زما یو تره و او پلار مې او په نوم د جمعه ګل هغه هم د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلې یانو.
تاسو په خپل د موسیقي کومې آلې غږولای شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسلک اصل تبله ده چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړي چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړي نه یعنې د هغه لای پخه نه وي. نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده خصوصا د رزم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج وو. بیا زما خپل مسلک چې زما استاد غوښته هغه وخت کې شپږ کلن وم پلار به مې دا قصه کول چې استاد د راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی هغه سره واده کړي وو چې هر وخت دا زوی مې غږ شو تا ته راوړم شاګرد وم کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې. البته خوشبختانه وایي چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم رباب هم لږ لږ غږولی شم باجه او دا نور سازونه بیا دغه هغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې میان د دې موزیشن هم د دې نوازنده چې البته ډېر زیات زما سارونه هم شته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې دې ټول سندرغاړو سره چې دا هغوی نمونه واخلم. یعنی زما عمر یو شپېته کاله دی تقریبا نهه کلن دغسې وم چې ماردم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ سکسفون زده کړه په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر له نیولې کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي و دري و پنجابي هم نو هم پښتنو سره مې غږولې هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو استاد محمد هاشم چشتي شو نور استادان حاجي صاحب ماهنګ او زموږ د کوزه پښتونخوا خیال محمد سره او ټولو سره مې غږولې. او دې خواته خوشحالي استاد ماما شاه او سندول اولاد او بخي هغه پخواني خلک او شاولي استاد خو شکر دې ژوندې دې رحیم غمزاده یعنی داسې سندرغاړي نه دی چې ما ورسره نه غږولې. دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیضوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوي او نور محمد کټه وازې زما یو ملګری واغه سره شاولي استاد سره زه ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې وګا افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل ماستر سره ډیر زیات ارون باچا سره او همدغه سره نور جنکی سندرغاړي چې خزینه سندرغاړي د ماجبین قزلباش نور ډیر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستانم دي چې څوک ژوندی دی تر اوسه چې څوک مړ شوی الله دې وبخي هغه سره ما کار کړی.
د کوز پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیست، د سره مو هغه وخت موسیقي راغولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا کوم چې باید یادوري وکړو، مونږ دغه افغانستان کې مور پلار مې همدلته و، نور ورونه پاکستان ته تللی وو. زه واجی صاحب چمنګل همدلته و، واجی صاحب کابل راډیو کې وظیفه و، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپیتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا راډیو کې مقرر شوم. همالته ما واجی صاحب و مور پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جگونه چې وشو دې کې مونږ هم ماجر شو. هغه وخت کې زه هندوستان کې وم، یو سفر باندې تللی و، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی و. زما کورنۍ دلته وي، پلار مې وویل چې ته هلته بند پاتې شو، ما کورنۍ دې ویړو پېښور ته، جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې وو، د هلکانو د مکتب د خاطره مونږ نه غوښته چې ماجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زه هم هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي وو پېښور ته. بیا نور اتلس کاله ما هلته ژوند وکړه، پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې وو. خپل استاد مې ژوندی وو هغه وخت کې، الله دې وبخښي، باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و، تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډیر لوی استاد دی، چې څو کالته په پېښور کې مغږیږي، په پنجاب کې، یا زمونږ په افغانستان کې. دغه استاد احمد بخش و، هغه تره زامن دي دواړه. هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و. د هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږیږي، انګامې و احمد ولی سره هغه وخت کې انسامبل سارندوی کې. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږی، کوزه پښتونخوا کې او پنجاب کې او افغانستان کې، د هغه یو کورنۍ دي، شاګردان دي، موږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا موږ سره خو دلته هغه چې زه غږوم هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې بم کوو ک یو سندره راته وغږوي پر باب کې، کیدای شي؟
او ولې دا شي کېدای؟ هغه باب راک
Thank you. ډیره زیاته مننه کمین ګل استاد کې د سندرې په باب معلومات راکې دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غول شوی کنه وې دا
کمپوز خو سابقه ده خو هغه وخت ډیر خلکو ویل دي ډیر خپل سندرغاړي زمونږ ماما شاه استاد ای استاد ویل ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویل ده کمپوز خو داسې ماته نه معلومیږي چې د چا دی ولې زمونږ د زمانه نه مخ کې و هغه وخت زمونږ استاد دغه خصوصا د پښتو کومې او چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخښي د بریالی صمدي پلار دا ډېره خواري کړې په کمپوزونو کې استاد ظاهر زمونږ په پښتنو کې ډېر ښه کمپوزیتور و همدغسې په سلګونو ما هم دوه درې کمپوزونه جوړ کړي داسې نور خلک هم خوشحالي استاد ډېر پکې خواري کړې ده او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړې ده دا کمپوزونه پخوانی چې و د ملنګ جان استاد دا کوم شعرونه چې و هغه تقریبا پنځه اویا فیصده د انډیا والا طرزونه و دا بغیر د چاربید او بګتې او لوبې دا خو زمونږ استاستو د کلي او د مالت سندرې دي که نه نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا بیا پنځه شپېته کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړو چې هغه هم استاد زاخیل او د بریالی صمد هم ډېر پلار یې ډېر کومک کړی د استاد صمد او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو اوس اکثرا شاعران دا و کوي چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی دا خپله ډېر تکلیف غواړي ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ شو نخري خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نور ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې م ویل هند برطانوي دا راګ و راګنی متاثرات دماغ ځای نه راغلی د موسیقي اکثرا خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې و هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې به ساز او به رباب څنګه انسان ژوند کولای شي
او نو دا ملت تم پرېږدو چې ملت څه غواړي همدغه د موسیقي پابندي دا اوس نه ده زما په یادښت څلورم ځلې ده چې پابندي لګیږي یو ځلې په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغه ته زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ و که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټ ما ته یادېږي بیا بعد هغه نه هم دغه خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مالته و زه هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوی و بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله اوس هم په تلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته یا نه پوهېږو دا څه وجه ده په تلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي د رباب غږي د منګي او ستار غږي نور خارجي بیکګراوندونه شي زمونږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې خر یو سړي ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی بس همدغه خپل رباب سره خپله ساعت تېرو د خپل ځان ټایم پاس او خپل کور
په مجموع کې داسې یوه اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان په رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګوي یا رباب یا طبله چې کومه سندرې داسې سندرې دي چې زمونږ نه د یاده وتلې چې بیا یا ور مونږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولې د استاد امیر محمد سره مې غږولې یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نوې زده کړم کوو نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ورسره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم مې یادول غواړم چې باید یاد یې کړم استاد خیال محمد سره زموږ د زړه زباد زړه روان دو زبردست وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کو. خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم، گلزار عالم سره، ارون بادشاہ سره، خیال محمد سره، نور داسې ښکلې سندرغاړي چې د پېښور دي. زما زړه هم دغسې غوښت. یو ورځ خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم، جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو. ما ته وویل چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دو چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم. دا زما زړه کې ارمان دو، هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زموږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي، زما د ورور شاګردان دي، دې سره خو ټولو سره ماغه کولې.
اوس چې د کلرنټ او د سکسفون په باس کې یو کې یوې د پښتنې ته هم ځواب راکړي کمینګول استاد چې د دې دواړو الو غږونه ډېر نه دي سره نږدې، دا څه ورته والی سره لري؟
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنټ غږی داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي، ماغه ته ماسټر وایي. زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول، ماسټر صاحب احمد بخش، ماسټر صاحب سونی خان، ماسټر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسترانی. خصوصا دغه نه بیا چې دې خواته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی، بیا سوپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماسټر په نوم یادیږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری، خصوصا د موزیک. زموږ استاد یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجه خانم وایي کنه. په دې دغه کې به فرقی ازده کې او قول اردو کې میدان وایي کې دغه ملي سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول، چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک وایي بادشاہ زمونږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوی، که په ډله او په ګروپ کې هم غږېږي، دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون. نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي. البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف نومېږي، بریالی سرمدي سره سکسفون غږېږي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر د شاګردان صفت نومېږي، قدرت الله نومېږي. البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي. خو دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي، آیا دا سړی ستا استاد دی کنه دی؟ او ټول ټول خلکو ته مې خودی لري، خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې موږ غږی، زما شاګردان شته دي هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړي، بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خوب نه چې یو به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ علاوه یو بل به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنټ هم، خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې و، په کابل ریډیو کې احمد ظاهر سره غږول، استادانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل ریډیو کې چې په موزیک کې و، هلته زه مقرر وم. البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم و. دا غربي ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولنی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی به غږو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
مالا د سیو سخت سوال در نه وکړه. ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول. موږ بهلته اوس لمسیان مې خرڅوي، دوه لمسۍ مې ولاړ دی هلته. خپل وطن ډیر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپله دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډیر ورکوټی دی، دوه زامن لرم، بد بختانه چې لور هم نه لرم، لور مې ډیر راباندې ګران و، یو لورکی و وفات شوی دی، نور الحمدلله ډیر لورګانې لرم، داسې دینی لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دی، او نام خدای شل کسان یو ټول کورنۍ دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې مې منقطه و، د دې نه چې زه سپین ګیری مې مسیان مصنوغ نه شوي دی چې هغه کاروبار کولی شي، دغه منتو خرڅو دغلته، یو زوی مې پېښور کې دی، هلته پروګرامونو ته یا کار کوي، بیا موږ ته د کور خرچه لیږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې، دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي خارج ته، بچیان لیږي چې صبر وکړه موږ ته پیسې ولیږي، موږ دغه نه لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري، رزق خدا الله په لاس کې دی، چې خو کار هم ورسره په کار دی، چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو، زموږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم، او تقریبا موږ 1530 داسې ونیسه موږ خپله د ټولنې غړي لرو، د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې، هغه ما نیمایي لغمان تېنه کابل کې اوسېږي، هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی، موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج په ټوله یو 2000 هنرمندان ژوند کوي چې هغه کار یې کوو، د 2000 سره څومره نور خلک دي، قندار، مزار، کندوز، دا ټول ولایتونه موږ ریسرچ کړي دي، کتلي دي هنرمندان د ټولنې په حساب موږ 1530 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي، او د دوی روزګار ډېر حالات خراب ده. البته اکثره هنرمندان چې موږ سره ټولنې کې دي، یاره د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وزم راوزم کور کې، کله کله بازار کې مې ویني، داسې هنرمندان هم شته دي چې موږ ته به ویل چې استاده څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې، نو ما ویل زه څه کولی شم، زه خپل هم داسې ټول پروګرام ته تلو، سبا به زموږ کور کې او شوروا به پخوه، چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زموږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي، دغه دفترونه موږ سره دغونه علاقه نه ساتي، او زموږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي، بیا سر د هغه نه زموږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلا دی ژوندی لري، دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړې چې یو دو میاشتې درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره چې دا ورته واخلم. البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه، هغه هم دا خلاص شوی دی، اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي، که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي، دا هنرمندان خیم ده.
ډیره مننه کمین ګول استاده، مخکې له دې چې خدای پامنی در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو لمک سره برخه واخیسته، او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه. لا اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستې پوښتنه درنو کوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي، او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي، هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې، زما البته یو شپېته کال عمر دی، هغه عمر چې موږ تیر کړی، زموږ پلارونه چې قصه کړې ده، هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و، خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده، هم موسیقي اورېده، هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاد د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي، که د کم فکري نه وایي، دا خوشته دی چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله موږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نورو هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد، زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک د خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول، قدر هم کول، هر څه شی کول. چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو، نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کوم یو موسیقي نشرېده، نه دا نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و، خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې، واغه وخت کې موږ دغه نه جنۍ جنۍ نه یادوو، هم موسیقی و پروگرامونه و د خلکو وادونه د خلکو خوشحاله کی یعنی داسې ډیر ازادی نه و. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خوخو خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بیرته راغلو نو موږ موسیقي پرېښوده، موسیقي خراب شو او خلک هم موږ ته ښه نظر باندې نه کتل. یعنی د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندان قدر اوس نشته دی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio